درنو دوستانو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې چې زموږ مازیګرنی نیم ساته خبری مجلده ز اجمل اند استاسو هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل په شمول سیمې ته د زلمی خلزاد د وروستي سفر موخه د سولې د خبرو بیا پیلول او چټکول دي. همدارنګ به دا هم واورئ چې د مالیې وزیر سرپرست وزیر هغه وړاندیز د ولسمشر له لوري منظور شوی چې له دې وروسته ټولو بهرنیو اقتصادي ناستو ته پرته له اجازې سفر کولی شي. نور مسایل هم لرو خو پیل بله خبرونه وکړو. ملالۍ بشیر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم په د هیواد په شمال کې د داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو د پیلولو په اړه خبر ورکړی دی. د بشري مرستندوی تیتسو ناکامورا د وژل کېدو په ویر نن د مدني فعالانو غونډه د جاپان د سفارت مخې ته جوړه سوه او د پاکستان چارواکي وایي د دې هیواد په شمالي وزیرستان سیمه کې امنیتي ځواکونو څلور مشکوک سخت دریځې وژلي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان په شمال کې د ناټو ځواکونو قومندان جنرال برونز جوزجان ته د بهرنیو قواو د ننوتلو په جریان کې د جمهوری ریاست له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره په شبرغان کې وکتل. د 209 شاهین قلی اردو قومندان جنرال ولی محمد احمدزی هم په دې غونډه کې حضور درلود. جنرال دوستم له دې غونډې وروسته وویل چې په شمال کې د امنیتي وضعیت او د داعش پر وړاندې د عملیاتو د پیلولو په اړه خبرې وسوې. د زیاته کړه د یوای بیا هم خبره د شمال و د شمال د امنیتی وضعیت په اړه مخبري وکړي. دا چې د بیلګې په توګه په لومړی درجه کې تهدید چیرې دی په دې اړه مخبري وکړي. لبلې خوا جنرال احمد زی ویل چې د دولت د مخالفینو په ځانګړې توګه داعش ډلې پر ضد به پراخ عملیات پیل سي. د رواني اونۍ پر مهال دا دوهم ځل دی چې د ناټو یو لوړپوړی چارواکی په شبرغان کې له جنرال دوستم سره ویني. د دوشنبې په ورځ د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد هم له جنرال دوستم سره کتلي وو. د بشری مرستندوی تیتسو ناکامورا د وژل کېدو په ویر نن د مدني ټولنې فعالان د جاپان د سفارت مخې ته راټول شول. د غونډې له جوړونکو یوه ذبیح الله بهار ازادي راډیو ته داسې وویل:
د افغانستان ولسونه، د افغانستان ځوانان نن دلته په پوره جوش سره راغله. سو د پیاوړي خدمتګار شخصیت په خپل داخلت پیرځونی وړاندې کی.
د ناکامورا پروموټر پرون د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې وسلوالو برید وکړ چې په دې حمله کې د 15 افغان همکاران هم وژل شول. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی. د افغانستان استازي مدافع وکیل د جرمونو نړیوالې محکمې ته ویلي چې افغانستان په دې هیواد کې د احتمالي جنګي جنایتونو د تحقیقاتو وړاندیز ردوي او د دې هیواد محکمو ته باید اجازه ورکړل سي چې جنګي جنایتکاران په خپله محاکمه کړي. رودنی ډیکسن نن د جرمونو د نړیوالې محکمې په درې ورځنۍ استماعي غونډه کې خبرې وکړې. نن د دې غونډې دوهمه ورځ وه. په دې غونډه کې د دې محکمې د هغې پریکړې په اړه خبرې وسوې چې د طالبانو، افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي پوځیانو او استخباراتي ادارو د احتمالي جرمونو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه رد کړې وه. ډیکسن په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته وویل چې افغانستان د نړیوالو جرمونو د قضیو لپاره یو واحد جوړ کړی چې د ځایي محکمو له لارې پکې سخت دریځي او افغان امنیتي ځواکونه د احتمالي جرایمو په خاطر محاکمه کیږي. د ویل چې د جرمونو نړیواله محکمه له افغانستان سره مرسته کولای سي چې جنایي قضیه په ځایي محکمو کې حل کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان چارواکي وایي د دې هیواد په شمالي وزیرستان سیمه کې امنیتي ځواکونو څلور مشکوک سخت دریځې وژلي دي. امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په نښتو کې یو سرتیری وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. د پاکستانی طالبانو تحریک طالبان پاکستان ډلې وویاند ادعا کړې ده چې سخت دریځو پر امنیتي پوسته حمله وکړه او درې سرتیري ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. د ویل چې دوه حمله کوونکي هم ووژل سول. پاکستان په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې له پاکستانی طالبانو او نورو سخت دریځو څخه د سیمې د تصفیه کولو په هدف پوځي عملیات پیل کړل، خو پر دغو عملیاتو سربیره افغانستان ته نږدې په سیمه کې خونړۍ حملې، هدفي بریدونه او بمي چاودنې کېږي. په داسې حال کې چې میلیونونو کارګرانو نن په فرانسه کې اعتصاب کړی، په دې هېواد کې ورځني کارونه ګډوډ سوي دي. دا کاري اعتصاب د ولسمشر د هغو اصلاحاتو پر وړاندې دی چې غواړي د تقاعد په قانون کې راولي. په ټوله فرانسه کې ترانسپورت پر خپل وخت نه دی، پروازونه او ریلونه د ریلونو سرویسونه لغوه سوي دي. د پاریس مترو هم ځنډول سوې ده. د ښوونځیو، روغتونو او نورو تاسیساتو کارکوونکو په دې اعتصاب کې ګډون کړی. دا په فرانسه کې تر ټولو پراخ کاري اعتصاب ګڼل کېږي. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا له روسیې سره د ده د هیواد ستراتیژیکه ژمنتیا تکرار کړې ده. لوکاشینکا د اروپا د اخري دیکتاتور په نوم مشهوره دی. نن پارلمان ته په وینا کې د خلکو د هغې بیرې د رفع کولو هڅه وکړه چې ګواکې بیلاروس د شوروي اتحاد جوړولو پر لور روان دی. لوکاشینکا په داسې حال کې خبرې کړې چې ټاکل سوې ده دی به د ډسمبر په 1 او 8 نیټه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. دی به د بیلاروس او روسیې ترمنځ د اړیکو پراخولو په برخه کې خبرې وکړي. دا هغه اړیکې دي چې له 1990 کال راهیسې تر اوسه یوازې د کاغذ پر مخ وې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده راډیوونه واوریدل. وړاندې په دې نیم ساعته مازیګرنی خبري مجله کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سول لپاره د واشنگتن ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد کابل ته تللی ولتی د افغان ولسمشر او اجرایی رئیس سربیره له افغان چارواکو سره لید کاته کړی دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال د افغانستان د سولې د بهیر په اړه وایي
مذاکرات پړاوونه دی ځینې برخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ دی او هغه څه د افغانستان په حکومت پورې اړه لري. پر هغه باندې د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت وکړه کړی دی.
په دې اړه په ریپورت سربیر اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون راتلونکي ونې د یک شنبه په ورځ په وروستیو انتخاباتي شخړو د یوې غونډې تابعیا لري چې پکې به د انتخاباتو د څار بنسټونه، انتخاباتي ډلې او سیاسي ګوندونه برخه ولري. همدارنګه به دا هم واورئ چې د درې اروپایي هیوادونه چې د ایران د 2015 کال اټومي تړون لاسلیک کوونکي دي او تر اوسه دې تړون ته ژمن دي، د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف د سولې د بین الافغاني مذاکراتو زر پایل دی. د دې وزارت یو ویاند ازادي رلوي ته ویلي چې د دې غونډې په پایل سره به طالبان د افغانستان له یو ملي ټیم سره ناسته وکړي. اخوا په کابل کې د یو مذاکراتي یا د خبرو اترو د یو ډلې د جوړولو بحث هم تود دی. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو سره په مذاکراتو کې به افغان شموله پلاوي چې له افغان حکومت سربیره به د ټولو اقشارو استازي پکې ګډون ولري د سولې خبرې پر مخ یوسي. د دغه وزارت ویان د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کابل او دوحې ته د خلیلزاد د سفر موخه د سولې د بین الافغاني مذاکراتو ژر پیلېدل دي. سرچینه زیاتوي چې په دغه بین الافغاني ناسته کې به د افغانستان د راتلونکي لپاره د سیاسي لارې نقشه ترسیم او پر یوه دایمي او جامع اوربند به موافقه وسی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس مهال په کابل کې له افغان چارواکو او سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد به له کابل وروسته د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي او هلته به له طالبانو سره د تاوتریخوالي پوره کمولو خبرې وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې تیره شپه زلمی خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند پر امکاناتو خبرې کړي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینه پال کڅ هم د افغان ملی مذاکره کوونکی پلاوی پاړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې د سولې د خبرو محوریت باید د افغان حکومت په لاس کې وي.
مذاکرات پړاوونه دي ځینې برخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ دي، هغه څه چې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري پر هغه باندې د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت هوکړه کړې ده چې محوریت سولې مذاکرات او د سولې د پروسې ده د افغانستان د حکومت.
بلخوا زلمی خلیلزاد له افغان اجرایی رئیس او د سولې عالي شورا له غړو سره هم د سولې په اړه خبرې کړې. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد ورته ویلی دی چې امریکا له طالبانو سره توافق ته رسیدلې او د افغان مذاکره کوونکو ملي پلاوی د جوړېدا په اړه له افغان سیاستوالو سره خبرې کړې.
دا د هول سمون د شانو ته توافق ته رسیدلې او همدغه موضوع باندې اوس بیا ځو تاریخوالي په کموالي دې به سره خبره کوم. هغه خبره د څه د اخیری خو څه معلومه ده چې ټول خبرې چې د موافقې ته رسیدلې په همدغه موضوع کې مخابره کوي. نو دې پر راغلی دلته د ملاقاتونو دغه چې دلته د افغانانو د ټولو نظر واخلو.
د خغلی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ تر نه پړاو خبرو وروسته د سولې مذاکرات په 13 سپتمبر میاشت کې هغه وخت ولسمشر ډونالد ټرمپ لغوه کړل چې طالبانو په کابل کې د موټر بم چاودنې مسولیت ومانه چې پکې 12 تنه د یو امریکایي سرتیری په ګډون ووژل شول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
درنو دوستانو، په افغانستان کې بیلابیلو مدني فعالانو، مدني ټولنو او همدارنګه ګڼو خلکو د هغه جاپانی ډاکټر وژنه ډیر غندلې ده چې په ختیځو ولایتونو کې پر صحي پروژو سربیره د بیا رغونې په ځانګړې توګه د اوبو لګولو په برخه کې پروژې عملي کولې. نوموړی د چهارشنبه په ورځ د نڅرګند وسلوال لخوا په یو برید کې لومړی ټپي شو او وروسته یې د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړله. له هغه سره په دې پیښه کې د ده څو ساتونکي ووژل شول. په کابل کې نن د جاپان د سفارت په وړاندې یو شمیر افغان مدني فعالانو او ځوانانو د ډاکټر ناکامورا د مړینې یا وژل کېدو په مناسبت د خپل ویر او خواشینۍ د څرګندولو په موخه او هغه ته د عقیدت د وړاندې کولو په موخه سره راټول شوي وو. زما همکاره لیما دغه مراسمو ته ورغلې وه، همدا اوس راسره له کابل نه په تماس کې ده. لیما جان، لومړی خو ډېره زیاته مننه تاسو دغه مراسمو ته ورغلي و. اداره ته ووایي چې دغلته راټولو شوو ځوانانو څه ویل، څه ډول یو 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 راټولېدنه وه او دغلته د خلکو احساسات څنګه وو؟
ډیر زیاته مننه کوم ان صاحب. د کابل د وزیر اکبر خان په سیمه کې چیرته چې د جاپان سفارت هم موقعیت لري، نن ماښام د وزل شوي جاپانی ډاکټر ناکامورا په یاد یو شمیر مدني فعالان چې د هېواد د بیلابیلو ولایتونو نه کابل ته راغلي وو شمې بلې کړې او د ده د عکس شاوخوا ته د ګلانو ګډې کېښودې. او همچنان د ډاکټر ناکامورا وژنه وخندله او د وژونکو د نیول کېدلو غوښتنه یې کوله او دغه یوه لویه ځای وبلله. همداشان تیره شپه د جلال آباد ښار په یو واټ کې هم مدني فعالان راټول شوي وو، شمې بلې کړې وې او دغه وژنه یې وخندله. بلی انسیب،
ډیر زیاته مننه لیما جانې. دوستانو، لیما هدی و چې له کابل د هغه مراسمو حال راکوه چې نن د جاپان د سفارت په وړاندې یو شمیر مدني فعالان ځوانان راټول شي وو او په ننګرهار کې د وژل شوي جاپانی ډاکټر چې په افغانستان کې خیریه کارونه کول داغه د وژل کېدو په ویر او همدارنګه په یاد باندې شمې بلې کړې وي. لیمې مننه کوو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري د انتخاباتو موضوعاتو ته راځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون راتلونکې اونۍ د یک شنبې په ورځ د وروستیو ټاکنیزو لانجو د حل په موخه پر ټاکنو د څار بنسټونه ټاکنیزې ډلې او سیاسي ګوندونه یوې ناستې ته بللي. دا کمیسون وایي تمه کېږي چې دا ناسته وکړی شي ټاکنیز جنجالونه پای ته ورسوي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د راتلونکې اونۍ د یک شنبې په ورځ به د ټاکنیزو جنجالونو د حل لپاره له ټاکنیزو ټکټونو څار بنسټونو او سیاسي ګوندونو سره ناسته ولري. د دغه کمیسون یو ویان علي افتخاري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې به کمیسون د میزان د شپږمې نیټې یعنې ولسمشرۍ ټاکنو په تړاو د خپلو کړنو په اړه معلومات ورکړي.
په هغه ځکه چې لا هم هغوی ټاکنیزې ډلې ناسمې پوهاوی لري چې ګوند د قانون خلاف کار کوي په داسې حال کې چې د کمیسون ټولې کړنې تر دې دمه د انتخاباتو د لوایحو پر بنسټ دي په جزئیاتو به پرې بحث وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې د ټیم په ګډون ځینو ټاکنیزو ډلو د مخالفت له امله تر دې دمه کمیسون نه دی توانېدلی چې په بغلان، پنجشیر، تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان او سمنګان ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه وکړي. تر دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسون له اعتراض کوونکو نوماندانو غوښتي چې 3000 هغه رایې چې د دوی په خبره جعلي دي او بایومیټریکي معلومات نه لري باطل اعلان کړي. خو د انتخابات خپلواک کمیسون ویلي چې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې نه وړاندې نشي کولای د باطلېدو په اړه یې پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډله وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسون د راتلونکې اونۍ ناسته باید علني وي. د دغې ټاکنیزې ډلې بیان فریدون خوزون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې باید خبري اعلان او نړیوال بنسټونه هم حضور ولري.
زموږ تمه ده چې کورنۍ او بهرني څارونکي او مشاهدین او د څلورو مخکښو ټیمونو ناظرین او همدارنګه کمیسون دوی ووسی او درسنوی بوجود کی د تلکم کمیسون کدی ته حاضر ووسی چې دا مشکل د خبرو اترو لارې او د قانون لمخه حل شي. حل ډیر اسانه وي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون یو ویان علي افتخاري بیا وایي تر دې دمه د یک شنبه د ورځې اعلاني ناسته کې د خبر اعلان او رسنیو د حضور په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو شورا هم ویلي چې په دې ناسته کې به ګډون وکړي. د دغه شورا ویان نثار احمد نثار ازادي راډیو ته وویل دا نسبه هغه وخت وکړي چې ټاکنیز جنجالونه حل کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسمشرۍ نوماندانو د پایلو درنوړ په اړه ډاډمن کړي. بلخو د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټاکنیز ډله سره لدی چې دغه ناسته د ټاکنیزو جنجالونو د حل لپاره ګټوره بولي خو وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون نه باید د سولې علي شورا په شان زیاتې مشورتي ناستې جوړې کړي. د دغې ډلې یو ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل کمیسون باید د خپلې پریکړې په اساس د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي.
خو بس کې کمیسون مستقل انتخابات به کاندیدا صحبت کنه
و خو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له نوماندانو سره خبرې وکړي او رضایت ترلاسه کړي. خو کمیسون دیو څه نه هیروي چې د انتخاباتو کمیسون د سولې علي شورا نه ده. کمیسون خپلواک دی او باید قوانینو پر اساس مخته ولاړ شي او ژر د انتخاباتو پایلې اعلان کړي.
د
ولسمشرۍ ټاکنو جنجالونه تر دې کچې پیچلي شوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د دوو میاشتو په تیرېدو ان نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. له دې وړاندې کمیسون ویلي چې لومړنۍ پایلې به د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسې تر بشپړېدو وروسته اعلان شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د امنیت او عدالت د انتخاباتي ټیم مشر رحمت الله نبیل وایي د سولې یا مصالحي حکومت دی جوړ شي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دې ډول حکومتونو غوښتل له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. امید زهیر مل له نور تفصیل سره.
د امنیت او عدالت ټاکنیز ډلې مشر او د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي سوله او ټاکنې له بنبست سره مخ شوي او له همدې کبله باید په افغانستان کې د مصالحې یا سولې په نامه حکومت جوړ شي. ښاغلي نبیل چې د پنجشنبې په ورځ یې له رسنیو سره خبرې کولې وویل کړکیچ ورځ تر بلې زیاتېږي او تر دې حده رسېدلی چې د هېواد سیاسیون او حکومت د سولې خبرو لپاره د یوه پلاوي د نوملړ په ترتیب نه جوړیږي. د ولسمشرۍ د ټاکنو دا نوماند وایي د دې ستونزو د حل لپاره اړینه ده چې ټول لوري قرباني ورکړي.
پروسه د صلح باید بین الافغانی شي. متاسفانه فعلا صلح د پاکستان، د طالبانو او د امریکې تر مابند. افغانستان ولس یا زموږ مشکل دی چې په لست نه سره جوړیږو، یا طرح نه لرو، یا خودخواهی لرو، یا د ځان د قدرت د بقا په خاطر به هر دلیل نه، به خاطر ما ویلی چې ټول خواه باید قربانی ورکي.
د امنیت او عدالت ټاکنیز ډلې په طرحه کې واک یو بې طرفه شخص ته سپارل، د اساسي قانون تعدیل او اصلاح، د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو ادغام او د ښکېلو لوریو د خالص صلاح کولو موضوعات شامل. خو د افغانستان حکومت بیا وایي له ټاکنو پرته د هر ډول حکومت جوړېدل د اساسي قانون خلاف عمل دی. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل افغانانو په ټاکنو کې د ګډون لارې له جمهوریت پرته هر ډول حکومت ته درد جواب ورکړی دی.
افغانستان نظام جمهوری دی، افغانان په همدې خاطر درای صندوقونو ته ولاړ چې د دې جمهوری نظام دوام غواړي. د سولې په نوم او په بل هر نوم حکومت غوښتل د افغانستان د اساسي قانون سره ښکاره په ټکر کې.
رحمت الله نبیل داسې مهال د سولې حکومت د جوړېدو غږ پورته کوي چې له دې وړاندې د نوماندانو شورا هم د ملي ګډون د حکومت په نوم د جوړېدو غوښتنه کړې وه. ولسمشری ته نومان رحمت الله نبیل که څه هم په خپله طرحه کې د ولسمشری ټاکنو لغوه کېدل مطرح کوي، خو نن ورځې دا هم وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید قانوني مسیر ته راوګرځي او پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي. ښاغلی نبیل په هیواد کې د ټولو ستونزو پړه په یوه ټیم واچوله چې د ده په خبره په فساد کې لاس لري او هره ورځ د دې لارې شتمن کېږي، خو په واضح ډول یې د چا نوم یاد نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د ولسمشری ټاکنو له دوه تنو نورو نوماندانو عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار سره رحمت الله نبیل په یوه ګډه اعلان میا کې ټینګار کړی چې په ټاکنو کې درغلی شوی او دوی به پر وړاندې په ګډه ودرېږي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ته زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د بلخ ولایت په ځینو ولسوالیو کې انجونې تر لسم ټولګي پورته د زده کړو اسانتیا نه لري. نامنی او نورې ستونزې د دې سبب شوي. له بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ اورو.
د بلخ ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې دودیز ممانعتونه او نامنۍ سبب شوي ترڅو ګڼ شمېر چونې د ثانوي زده کړو له بشپړولو لاس په سر شي. د بلخ ولایت په چهاربلاک، بلخ، چمتال، شولګرا، شولتپه او کلدار ولسوالیو کې نجونې وایي چې د دودیز ممانعتونو او لاستوګ نسیمو د لیسې ښوونځیو د لریوالي له وجې نشي کولای چې له نهم ټولګي پس خپل تعلیمات مخته بوزي. د بلخ ولسوالۍ د دی بی بی کلي اوسیدونکي شازیه حکیمي چې تر نهم ټولګي یې لوست کړی وایي چې د کورنۍ ممانعت او ګواښ او همدارس په دغه ولسوالۍ کې د نامنۍ د زیاتوالي په خاطر نه ده توانېدلې چې د لیسې په سطحه تعلیمات ترسره کړي. اغلی حکیمي وویل په بلخ ولسوالۍ کې دومره د لیسې ښوونځي نشته او که هم شته ډېر لرې موقعیت لري. نامنۍ زیاتې شوې او ورونه مې اجازه نه راکوي تر څو ښوونځي ته ولاړه شم. کورنۍ مې ویره لري تر څو راته کومه بده پېښه ونه شي. د ناوړه دودونو د حاکمیت، د نامنۍ او د ښوونځیو د لریوالي ترڅنګ د ولسوالیو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو نشتون او د لیسو ښوونځیو کموالی هم له هغه ستونزو دي چې له امله یې په ولسوالیو کې نجونې د ثانوي تعلیماتو له دوام څخه پاتېږي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي امیری هم د یادې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل کوم عمده دلیل چې موږ پیدا کړه هغه د یادو شویو ستونزو سربیره نامنۍ او د ښځینه ښوونکو نشتون د بلخ د پوهنې ریاست په وړاندې عمده ننګونې دي چې لیسې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مانع ګرځي. موږ هڅه کوو چې په لیسو ښوونځیو کې د نجونو حضور ډیر شي. ښاغلی امیری وایي چې ښوونځیو ته د هاتوي دیوار نشتون او د درسي ټولګیو خلاصې فضا هم د ولسوالیو په لیسو ښوونځیو کې د نجونو د حضور په کموالي اغیزه کړې. هغه وویل چې د بلخ د پوهنې اداره په هڅه کې ده تر څو د 1399 تعلیمي کال لپاره د نجونو د ښوونځیو په ګډون په دغه ولایت کې 128 ښوونځیو ته نوې ودانۍ او هاتوي دیوار جوړ کړي. د بلخ د پوهنې مشر وایي چې هڅې یې ګړندۍ کړې تر څو د دیني عالمانو او د جوماتونو د منابرو څخه په ګټه اخیستنې په لورو پرتو سیمو کې خلک متقاعد کړي چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخنیوی ونه کړي. د ښځو د حقونو د برخې فعالان له تعلیم څخه د نجونو محرومیت د هغوی په وړاندې جدي تاوتریخوالی بولي او له حکومت څخه غواړي تر څو د بلخ په لورو پرتو سیمو کې د امنیت په خوندي کولو سره نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
د خوست چارواکو د ګلان په کیم کې د وزیرستانوی کډوالو غوښتنې لنګدی واوریدي او غوی ته ډاډ ورکړ شي د ستونزبه مرکزی حکومت ته ورسي. په دې موضوع به له خوست نه د نجیب الله خیل ریپورت وو.
دا ځل سلګونه وزیرستاني ځوانان او مشران د خپل ستونزو د اورولو لپاره د ګلان کیمپ په میدان کې راغون شي ول. د دوی په استازولۍ ملک جمشید په خپلو خبرو کې ویل چې
نسیار مشته حرفه یې زده کړې ډېر روز زده کړې خو هیڅ په دار نه روخري د سر اسناد نشته په بازور شې دی چار نشي پکړای چې څو پر یونیسیار واپس دفتر دیاته نه روډی چې څو پر یو مهاجر موجود یونیسیار موجود دی پداشه چې نن دیاته حساب دی والی سب مخته یو چې نه بل مرکز ته حبسې څو همیشته زمينه مرسته نشته شاز.
اصل میر وزیر چې د سپیر په سرحدي سیمه کې د میشت وزیرستانه یو کډوالو په استازي توپ غږیده اول افغان حکومت دوی ته هم په غرونو کې د زنغوزه او چارمغز او نورو نیالګیو د کینولو باندې ورکی ترڅو دوی ته پکې کارموند نه وشي.
پوس میر پد سامیلا په وډ په دا کې میر ځان غزی لري هغه د بوټی نه لاول دی پورا دا همکاري د میر سره وکړي چې میر تا غ خپل سو چې دا بیٹھا یا ماٹھاک ځان غزای دا میړل تا غنال کی
ګلان کین ته پورغلی پلاوی کې یو شمیر قومي مخور هم موجود ول. قومي مشر حاجی عبدالرحمن زدران وزیرستانه کډوال ته په خبرو کې ویل
زه دا سپیکر نه کوم چې تاسو د بل زویو ما تاسو دا سپیکر کوی چې میګ د بل وطن دی زه فکر کوم د میګ د زویو دا وزیر د مسجد کال تاسو کارت پراتی وی دا به حکومت سره وې شي خپل کلی ته به بیزی اس تکلیف وګمون کم نشي په
بلخوا خوستوري وزیرستانه کډوال ته په خبرو کې ویل چې د به کډوالو لپاره د امکاناتو د برابرولو په خاطر کابل ته سفر وکي. محمد حلیم فدایی په ځانګړي ډول د کډوالو سرحدونو او قبایلو او کلیو پراختیا وزارتونه یاد کړل چې نوموړی به ورته د کډوالو په اړه مشخص وړاندیزونه ورکړي.
موږ د ګلان پندغالي ته راغلو ترڅو موږ د دغو افغانانو ستونزې له نږدې واورو وګورو او د هغې پر بنسټ باندې موږ وکولای شو د دوی ستونزې مرکزي ادارو سره شریک کړو او کم موده کې د دوی هغه ستونزو ته خصوصا په داسې حال کې چې ژمی سړېدو په حالت کې دی موږ ورته د حل لارې چارې ولټو.
په خوست کې د کډوالو چارو د مسؤلینو په وینا چې دوی سره د وزیرستانیو کډوالو خواوشا او زره بایومیټریک شوي کورنۍ ثبت او راجستر دي. خو له دې سربیره د دوی تر 2000 ډیرې داسې کورنۍ دي چې بایومیټریک نه دي او مرستې هم ورسره نه دي شوي. وزیرستاني کډوال وایي چې د ژمي پر رسیدو یې ستونزې ډېرې شوې دي.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
درې اروپایي هیوادونه چې له ایران سره د 2015 کال اتمی تړون لاسلیک کړی په یو لیک کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته د ایران د بالستیک توغندیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه د عصمت ساروان څخه تفصیل اورو.
درې اروپایي هیوادونو چې د ایران د 2015 میلادي کال اتومي تړون لاسلیک کړی دی او تر اوسه د تړون تشمن دي د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه اروپایي هیوادونو په دې اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړې چې ټاکل شوې ده د رواني میلادي میاشتې په 19مه په دې اړه خبرې وکړي چې آیا ایران د اتمی تړون په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 2015 کال پریکړه لیک عملي کړی او کنه دی. فرانسې، جرمنی او بریتانیا د ملګرو ملتو سرمنشي ته اندېښنه ښکاره کړې چې ایران د لری واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اتمی سروکو د لیږدولو قابلیت لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده پراختیا ورکړې ده. په هغه لیک چې د دغو هیوادونو سفیرانو د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش تاسوولی او پرون چهارشنبه د امنیت شورا پر ډیرو غړیو ویشل شوی راغلی چې د ایران د اتمی سروکو لیږدونکو د بالاستیک توغندیو پراختیا د ملګرو ملتو د امنیت شورا له هغه پریکړه لیک سره سر نخري چې د شورا د 2015 میلادي کال د ایران د اتمی تړون په اړه تصویب کړی و. په هغه پریکړه لیک چې له تهران غوښتنه شوې و چې د دغه سي توغندیو په تړاو فعالیتونو ته دوام ورنکړي. فرانسې، جرمنی او بریتانیا چې دغه لیک یې د ملګرو ملتو سرمنشي ته استولې هغه درې اروپایي هیوادونه دي چې له چین، روسیې او د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د ایران دغه اتمی تړون لاسلیک کړی دی. په دې لیک کې په ځانګړي ډول د پیاوړي کېدونکي شهاب درې په نوم د منځني واټن ویشتونکي توغندي د یوې ازموینې یادونه شوې چې هغه نو ښودل شوې. په دغه ازمویل شوي توغندي کې د کنټرول سیستم داسې ټکنالوژي کارول شوی چې له تخنیکي پلوه کولی شي اتومي وسله ولېږدوي. تهران ټینګار کوي چې د توغندیو پروګرام قانوني دی او هغه له اتومي وسلو سره تړاو نه لري. خو د ایران دغه دریز نه یوازې دا چې د امریکا اندېښنې نه دي لرې کړې، بلکې له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره هم په دې وروستیو کې په دې تړاو اندېښنې زیاتې شوې دي.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري په همدې سره د دې نیم ساعته خبری مجلې پای ته ورسیدلو. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د خبرو شو مطالبو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ به پانه د کتلی شي. بل نیم ساعته خبری مجله ارش همایون وړاندې کوي.